آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم. د امریکا ولسمشر ترامپ ایران ته خبرداري ورکړی دی ک د امریکا ضد کوم اقدام وکړي دا به لوی غلطي وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د وینا پر مهال ایران ته خبرداري ورکړي چې که امریکا یې په نښه کړه نو ډیر لوی زیان به ورته ورسول شي. ولسمشر ترامپ دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د امریکا لخوا سیمې ته د جټ الوتکو او پوځي بیړیو د لیږد نه وروسته د دواړو ملکونو اړیکې سختې خرابې شوې دي. ولسمشر ترامپ دا خبرې د هغې نه وروسته کړې دي چې متحده عربي اماراتو د یکشنبې په ورځ د فوجره په سیمې ته نږدې د هرمز خواته د څلورو تجارتي بیړیو د تباه کېدو خبر خپور کړ. ایران د دغې پیش نه ځان ډډې ته کړی دی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د ښار په څلورمه حوزه کې څلور پرله پسې چاودنې شوې دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي امریکا ژغ ته وویل چې په دغو چاودنو کې څلور ملکیان وژل شوي دي او شل تنه نور ژوبل دي. دا له معلومه نه ده چې د دغو چاودنو هدف څوک و، خو ښاغلي خوږیاڼي وویل چې په ژوبل شویو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د کوټې په یو بازار کې د یوې بمي چاودنې له امله څلور تنه پولیس وژل شوي دي او لږ تر لږه یولس ملکیان زخمیان دي. د کوټې د پولیسو یو مامور عبدالرزاق چیمه د برید نه وروسته رسنیو ته وویل چې دغه چاودنه د یو جومات سره نږدې هغه وخت وسوه چې پولیس د ماخوستن د لمونځ وروسته د تراوو پر مهال د دغه زی امنیت ساتلو. د پولیسو چارواکي وایي چې د چاودنې نه سمدستي وروسته یې د سیمې امنیت ټینګ کړی دی. مړي او زخمیان یې روغتون ته انتقال کړي دي. حکومت وایي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د پیښې وروسته د پیښې یو عیني شاهد امریکا ژغ ته وویل چې ځینې زخمیان یې په خپله روغتونونو ته رسولي دي او دغه راز وویل چې چاودنه دومره کوي وه چې چاپیره موټر یې هم تباه کړي دي. هغه وویل چې درې زخمي کسان په خپل موټر کې روغتون ته انتقال کړي دي. د بلوچستان صوبې وزیر میر ضیا لانګو د چاودنې په اړه رسنیو ته وویل چې هیڅ چا ته د دې صوبې د امنیت د خرابولو اجازه به ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې ټاکل شوی وه د روسیې سوچي ښار ته ولاړ سي او له روسي چارواکو سره خبرې وکړي، بروکسل ته تللی او د ایران په اړه اروپایي چارواکو سره خبرې کړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره پر ایران او نورو موضوعاتو بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې واشنگتن د ایران ګواښونه جدي ګڼي، خو د هغه په وینا د امریکا هدف جګړه نه ده بلکې د ایران د جمهوري دولت د واکدارانو په چلند کې بدلون راوستل دي. خو اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرنی نن دوشنبه په بروکسل کې وویل چې دغه ټولنه د ایران سره د نړیوال تړون ملاتړ کوي او غواړي چې سیال قوتونه دې مسلې ته د لمن وهلو نه ډډه وکړي.
د پاکستان پارلمان د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر محسن داوړ هغه لایه منظور کړی دی چې پر اساس یې په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د قبایلو استازو شمیر زیات سي. د پاکستان په اساسي قانون کې د دغه تعدل نه وروسته به په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د استازو شمیر شپږ نه دولس ته او په صوبایي اسمبلی کې شپاړس نه څلورویشت ته لوړ سي. محسن داوړ چې په اساسي قانون کې د تعدل لپاره دغه لایه وړاندې کړې وه دغه لویه کامیابي کړي. هغه امریکا ژغ ته وویل چې د پاکستان په اساسي قانون کې تر اوسه پورې پنځه ویشت تعدیلونه سوي دي چې دغه ټول د حکومت لخوا د وړاندیزو لایو پر اساس سوي دي. محسن داوړ وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان په پارلمان کې د یو داسې غړي لایه تصویب کیږي چې او په اساسي قانون کې تعدل سبب ګرځي چې د حکومت برخه نه دی. دغه په پاکستان کې د شخصي غړي لایه بلل کیږي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهانو په اساسي قانون کې په تعدل اندېښنې څرګندې کړې دي او وایي چې د دغې نوې لایحې د تصویبونو نه وروسته به په صوبۍ کې د جولای په دوهمه نیټه کېدونکي انتخابات وځنډېږي ځکه چې اوس به حکومت د انتخاباتو لپاره نوي حوزې جوړوي. سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه یې په هغه تخریبي حملو کې سخت زیانمن شوي دي چې د متحده عربي اماراتو په ساحل کې پرې سوي دي. اماراتو د یکشنبې په ورځ په اعلامیه کې وویل چې څلور تجارتي کښتۍ زیانمنې سوي دي خو د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. برتانیې خبرداری ورکړی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د جنجال نه زیاتېدو له وجې ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سهون شخړه وسي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ خبریالانو ته وویل چې د امریکا او ایران ترمنځ سهون د شخړې پیښېدو په هکله زیات اندېښنه لري. د برتانیې د دې خبرداري نه وړاندې د امریکا د فارس خلیج ته جنگي کښتۍ او نورې کښتۍ هم لېږلې دي چې البته کې انتقالولی سي. امریکا وایي دا کار یې په دې خاطر کړی دی چې د ایران د احتمالي ګواښونو مخه ونیسي، خو دا یې نه دي ویلي چې دا ګواښونه څه ډول دي. او ملګرو ملتونو چارواکي به د یمن د حکومت او دوسې یو سي هغانو سره په امان کې د سه شنبې په ورځ ملاقاتونه وکړي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
السلام علیکم، زه نظرانا یوسف زیم. تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان دی وی تر هېد مخې د دې غوښتونکو دی چې د جوزا تر لومړی نیټې وروسته دی سرپرست حکومت جوړ شي.
د افغانستان د راتلونکو جمهوری ریاست انتخاباتو د کاندیدانو شورا د یوې طرحې په وړاندې کولو سره د جوزا میاشتې تر لومړۍ نیټې وروسته د سرپرست حکومت غوښتنه کړې ده. په دغه شورا کې چې د راتلونکو انتخاباتو ته د ولاړو 13 کاندیدانو له ډلې 12 تنه شامل دي، 13 ورځې په دې اړه د افغان حکومت مشرانو ته دوه وړاندیزونه کړي دي. د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم ویاند عارف کیانی امریکا وقت په دی اړه وویل،
این خاص بر حتی کاندیدان ریاست جمهوری احزاب
دا د جمهوری ریاست د کاندیدانو احزاب او سیاسي جریانونو بر حق غوښتنه ده، او موږ به سبا دغه طرحې په اړه جزئیات د افغانستان د خلکو سره هم شریک کړو.
په دغه طرحه کې راغلی په هغه صورت کې کچیر وسنۍ ولسمشر راتلونکو ټاکنو ته له درېدو څخه تیر شي، کولای شي به د کوم قانوني میکانیزم لته کولو د 1499 کال د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې بېل کومې وقفې تر ټاکل شوې نیټې سرپرستۍ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی و د افغانستان جمهوری ریاست انتخابات د 1499 کال د وري میاشتې پر 1/10 ترسره شوي وای، خو د 5 میاشتو په ځنډېدو سره تمه ده چې د دغه کال د میزان میاشتې پر 6 ترسره شي. د دغه کاندیدانو په دوهم وړاندیز کې راغلي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د ولاړو کاندیدانو له ډلې او د سیاسي احزابو لخوا پر شرایطو برابر کسان هم کولی شي د سرپرست حکومت بسته ځان کاندید کړي. یاد شورا خبرداری ورکړی که چیرې د ملي یووالي حکومت مشران وغواړي د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې څخه نور هم خپل کار ته دوام ورکړي، د دغه غیر قانوني کار پایلې به د هغوی په غاړه وي. د جمهوری ریاست انتخاباتو کاندیدان یاد غوښتنه پر داسې مهال کوي چې د افغانستان سترې محکمې روانه میاشت د جمهور رئیس غنی د کاري مودې دوام د انتخاباتو د ترسره کېدو تر وخته تایید کړ. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي بیا په خپله ټویټر پاړه کې د یاد شورا له غړو غوښتي چې اساسي قانون په دقیقه توګه مطالعه کړي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله که څه هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې پر دې اړه تبصره ونه کړه، خو زیاته کړه چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د کاندیدانو ستونزه به ژر تر ژره هواره شي.
تعهد ما به کس بایسی کس شنوندای کشور من بایسی مسئول اجرایی
د اجرایی رئیس په توګه از ما ژمنه داده چې د هر هغې طرحې په اړه چې د کمپاین پر مهال د دولتي امکاناتو څخه د مخنیوي په اړه وي موافقه وکړم.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده تر ټاکنو وروسته د 5 کال د غبرګولي میاشتې پر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. حقوقي کارپو کبیر رنجبر بیا په دې اړه داسې نظر لري،
د نوماندان د ریاست جمهوري 12 تنه چې دا پیشنهاد کړی دی چې ګویا سرپرست اداره یا سرپرست وري حکومت جوړ شي، دا خپل هیڅ نوه بنسټ حقوقي او قانوني نه لري او دوی دا صلاحیت نه لري. دوی ته چا حق ورکړی چې دغسې پیشنهادونه وکړي؟ دوی فزیکي شخصیتونه دي لکه زه نور دغه 10 میلیونه نفوس د افغانستان. د هغه له خاطره هغه فیصله چې ستره محکمې کړې ده چې دوره د کار د رئیس جمهور باید وغځېږي، دا مطابقت لري له هغه تعامل د حقوقي سره چې د کرزي په وخت کې و.
د یادونې وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز هم تیره شپه په ار کې جمهور رئیس غنی سره پر ټاکلي وخت د جمهوري ریاست ټاکنو د ترسره کېدو په اړه خبرې کړې دي. اغلې ویلز د دوشنبې په ورځ په دې اړه د افغانستان د ټاکنو کمیسیون له کمشنرانو سره هم لیدنه کې له هغوی د شفافو ټاکنو ترسره کېدو غوښتنه کړې ده.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د شورا تره وایي چې د جوزا د میاشتې د لومړۍ نیټې وروسته دی سرپرست حکومت جوړ شي. په دغه مسلې باندې زمونږ همکاري زیبا خادم د یو قانون پوه او د ولسي جرګې پخوانی غړي کبیر رنجبر سره خبری کړی دی تاسو ته راوړو.
رنجبر صاحب، دا د سرپرست حکومت خبره است، تاسو په نظر څومره قانوني بڼه لري؟
قانوني حقوقي د زره کمنګ ورته وګورو، دا اسان یو بنټکه یو خبره ده. دې لپاره چې دا د منګه نظام د اساسي قانون په چوکاټ کې جوړ شوی دی، او دغه سي مسائل چې ډېر لوی مسائل دي چې موږ جمهور رئیس تعویزو، دغه انتقال د قدرت کوو، دا خو ډېره لویه خبر دی. دغه د نظام خبر ده، دا باید په اساسي قانون کې راغلی وای چې په کوم حالت کې اکیدې شي چې موږ سرپرست حکومت یا عبوري دولت ولرو. لمدې لپاره دا حقوقي بنسټ نه دی، او له بلې خوا خپله دا یولس کاندیدان دوی دا صلاحیت دی دغه خبرو نه لري. دوی فزیکي شخصیتونه دي، یعنی دوی یو بنسټ نه دي، دوی حکومي شخصیت نه دي چې رجسټر شوي په وزارت عدلیه کې. په دغه حالت کې هم رجسټر شوي هم و، په دغه حالت کې دوی دغه صلاحیت نه درلوده چې دغه مسله په دغه شکل مطرح کړي چې جمهور رئیس دوره چې ختمیږي نو یو موقت حکومت یا یو
سرپرست
حکومت جوړ شي.
ها، نو آیا دوی په دې قوانینو نه پویږي؟ کدا د دوی وړاندیز دی او پام دې وړاندیز پورې بنختی؟
نو دوی خو جنجال جوړوي، واسطه د موخه جنجال جوړول دي چې په دې عقیده یې. ما دوی خپل په دې پیږي چې دوی کاری سه په دولت دوره دی حکومت کې دوه واره د جمهوری ریاست ټول ټاکنې وسولې، او دواړه وار په څو میاشتې وځندېدلې ټول ټاکنې. هلته هم همدغه رقم یو فیصله وسوله چې جمهور رئیس باید خپل کار ته تر هغې چې نوی جمهور رئیس په کار پیل نه کوي دی باید ادامه ورکړي، دې لپاره چې خلا د قدرت میسره نه شي. د مقننه قوې په اړوند هم همدغه رقم یو ستونزه میسره راغله چې درې اتیاومه ماده د اساسي قانون کې راغلې وه چې دوره د کار د ولسي جرګې په اول د سرطان د پنځم کال ختمیږي. هغه انتخابات ونه شو کېدلی، او بله چاره د دې نه وه چې غیر له دې چې همغه مقننه قوې دوره تمدید کړه، که نه موږ خلاد مقنقوی سره مواجه کی
تر سوچ انتخابات شو. بله بله. خا رنجبر صاحب، د راتلونکو جمهوری ریاست د انتخاباتو د اتلسو کاندیدانو نه د یولسو تنو د یو شورا د طرحه کې وایي چې دوه پیشنهاد لرو. جمهور رئیس د سرپرست حکومت ریاست تر اخره پوري وکړي تر څو چې انتخابات ختميږي، مګر خپل به ځان نه کاندیدوي، او بیا وایي چې د یولس کاندیدان نور کسان هم چې په شرایطو برابر وي کول شي د سرپرست حکومت چوکۍ ته ځانونه کاندید کی. د دې امکانات شته؟ که امکانات وي ګټه به سي.
اول خو دغه دواړه پیشنهادونه دواړه مخالف دي اساسي قانون دي. دوی یاد ده چې اساسي قانون نه د لوستلی، او یاد ده چې عمدن دوی غواړي چې بحران جوړ شي په وطن کې. هر وار چې موږ د اساسي قانون له چوکاټ ووځو نو شخړې جوړېږي، بحران جوړېږي. فکر کوم چې دوی موخه هم همدا ده. غیر له خو دغه دواړه پیشنهادونه له اساسي قانون سره مغایرت لري.
او بخیر انجبر صاحب، یو بل سوال. جمهور رئیس اشرف غنی به یعنی هم به جمهور رئیس وی او هم به کاندید وی، بله دا قانونی ده کنه؟
سلسله کې قانوني د ولې شپله اساسي قانون کې تر دوه دورو پورې د صلاحیت پر کړسوي دی جمهور رئیس چې د ځان کاندید کی په قدرت کې پاتې شي. فقط بعد دوه دورو دی نو چې کولای شي د ځان کاندید کی. دا یو د اساسي قانون یو منل شوی اصل دی. موږ به سالونه په نور ملکونو کې لرو خپله کاندي صاحب دوی ورځان کاندید کړی د چې په نورو ملکونو کې چې ریاستي نظامونه دي هلته جمهور رئیس هم جمهور رئیس دی هم بلې دبرې ته ځان کاندیدوي. متحده ایالات بهترین نمونه.
بیا د انتخاباتي کمپین په وخت کې څه شرایط شته چې څه کولی شي څه نشي کولی؟
هیڅ شرایط نشته، عام دي شرایط. شرایط دي هم د جمهور رئیس لپاره چې کاندید ده، هم نور کاندیدانو لپاره ده. شرایط په قانون کې راغلي، په قانون د انتخاباتو کې یو نوماند چې کولی شي او چې نشي کولی. له هغه نه نشي کېدلی چې مستثنی جمهور رئیس هغه هم په عین چوکاټ کې باید اجرا وکړي.
ډیره مننه کبیر رنجبر صاحب، کورم ودان د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا په کانګرس کې اوس هم د ولسمشر د سیاسي ګوند او د هغه د سیاسي مخالفینو ترمنځ د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه باندې بحثونه روان دي. په موګړی دی رپورټ ته
د ولسمشر ډونالد ترامپ لپاره د روسیې د مداخلو کیسه زړه ښکاری. نو کلوژن نو
ابستراکشن نه سازش او نه اخلال او نه بلڅه دوه کاله تاوتیا و.
خو دیموکراتان موافق نه دي.
مونږ حقایق وړو، داسې سرته رسول وړو چې په هیواد کې مو د لګ انقسام او ډېری ګټې لامل وګرځي.
په مجلس کې دیموکراتو وکیلانو د سر مفتش رابرټ مولر د بشپړ ریپورت مطالبه کړې او له هغه څخه غوښتي چې د خپل موندنو په باب وکیلانو ته معلومات ورکړي. لوی څارنوال ویلیام بار د کامل ریپورت لو ورکولو ډډه کړې ده. وکیلانو لوی څارنوال مجلس ته په سپکاوي تورن کړه ده.
د ولسمشر ټرمپ ادارې فیصله کړې چې هر ډول څارته نه وای، شاهدان نه حاضرېږي، اسناد نه شریکوي، موږ ورسره مقابله کوو.
جمهوریت غوښتونکي بیا دیموکراتان د مولر د ریپورت د موندنو پر نه منلو تورنوي.
موږ د ولسمشر تحقیقاتو لپاره 15 میلیون ډالر ولګول. پایله دا و چې هیڅ ډول څرګند جرم موجود نه و.
له یوې خوا دیموکراتان د مولر د ګواهۍ لپاره په مذاکرو بوخت دي، له بلې خوا د جمهوریت غوښتونکو په مشرۍ د سنا کمیټې د استخباراتو جرګګۍ د 2014 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خپلو څېړنو په دوام د ولسمشر ټرمپ زوی د ګواهۍ ورکولو لپاره احضار کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی او جنوبی اسیا د چارو مرستیالي الیس ویلز په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. په موکړی دی رپورت ته د نور تفصیل لپاره
ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالي سره ولسمشر ټرمپ ته د هغه د لیږل سوي لیک په اړه خبرې کړې. ښاغلی غنی له الیس ویلز سره د شی حکومت ولی او خود کفایي ته درسېدو په موخه د امریکا ملکی مرستو ته د بیا کتنې په اړه چې ښاغلی غنی په لیک کې وړاندیز کړی او بحث کړی. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې هغه مهال چې د ولسمشر ټرمپ له خولې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو خبرې ګرمې سوې، ښاغلی غنی ټرمپ ته د ویلز په لاس په یوه لیږل سوي لیک کې د امریکایي تیرو شمیر درو زرو ته درکمل وړاندیز کړی وو او تر 2 میلیارډ ډالرو د لګښتونو د چټولو طرح وړاندې کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبی او مرکزی اسیا د چارو مرستیالي ل اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلی.
خانم الیس ویلز از دوام همکاری های ایالات متحده امریکا در افغانستان و همچنان گفتن که اینها خواهان یک انتخابات عادلانه و شفاف هستند و اطمینان دادم که کمک هایش به افغانستان دوامدار است و دوام پیدا میکنه. همچنان سر پروسی سر افغانستان صحبت شد که امیدوار هستیم که از رای گفتگوها به خشونت ها در افغانستان پایان داده شود.
شنون کې وایي که څه هم د امریکا له خوا د ولسمشر غنی د وړاندیز جواب ځنډیدلې، خو زدا ښکاری چې دغه وړاندیز د پلي کولو لپاره هڅې پیل سوي
او په دې لیک باندې دوی بحث کوي. نو امید دی چې په دې باندې یو عملی بڼه ترلاسه کړي، ځکه چې هغه څه چې ولسمشر طرف نه ولسمشر ټرمپ ته استول شوي وو، په هغه کې هغه موضوعات دي چې دواړه هیوادونه یې غواړي او د دواړو هیوادونو په ګټه دي.
د شننګو په باور په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او لګښتونو د کمولو او د افغانستان د خودکفایي په تړاو د ولسمشر غنی وړاندیز باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم لارې پلیسي.
دلته د سولې خبرې طالبان سره روانې دي. یوه برخه چې طالبان غواړي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان څخه ووځي، نو د دې شمیر د کمېدو سره سم به د هغو قناعت هم حاصل شي. دلته به د افغان حکومت لپاره یو فکس شرایط که هغه اقتصادي وي، که هغه په نظامي برخه کې د تجهیزاتو موضوع وي او هغه که د روزنې موضوع وي، هغه به معلومه شي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په خپلو پښو ودرېږي.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز کابل ته د افغانستان لپاره د امریکا د ملکی مرستو د ارزونې په پیلولو کې د برخې اخیستنې لپاره راغلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پا
په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.5 FM 100.15.
د منځنۍ ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي چې د اسرایلو او د حماس د ډلې ترمنځ وروستي اوربند د دغو دواړو خواو ترمنځ د یو احتمالي جنگ خطر او ختمه کړه. په موخړې دی رپورټ زموږ همکار سید بختیار شاید درته دراوروي.
د دې میاشتې په سر کې د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ په شخړو کې د 15 ملکیانو په شمول د 25 فلسطینیانو او د اسرایلو د 3 ملکیانو د وژل نو وروستو د ملګرو ملتونو دغه ډیپلوماټ نیکولای مالدینی فوول د دې هیله لري چې دغه دواړه خواوې باید په دې پوه شي چې بیا هم د جنگ خطر شته دی. د ملګرو ملتونو دغه ډیپلوماټ مالدینی فوای چې اسرائیل او فلسطینیان دواړه خواوې باید د اوربند په اهمیت پوه شي، بغیر له دې نه بل احتمال د دواړو خواوو ترمنځ د یو کامل جنگ پیل کول دي. د 2014 کال نه را په دې خوا د دغه دواړو خواوو ترمنځ دومره سخت تاوتریخوالی نه و پیدا شوی. د 2014 کال جنگ د مصر په منګلتوب او د ملګرو ملتونو او د قطر په مرسته پای ته ورسېده. د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د اوربند په وروستۍ موافقې کې غزې ته د تیلو او د نورو بشري مرستو په انتقال د موافقې نه علاوه په محاصره شوو سیمو کې د خلکو په آزاد تګ راتګ هم روغه جوړه شوې ده. له بلې خوا د قطر استازی محمد الایادی غزې ته رسېدلی او هلته په زرګونو محتاجو کورنیو سره د مرستې دپاره 30 میلیونه ډالر انتقال کړي دي. قطر د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمن د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر د پروس کل راهیسې د فلسطینیانو سره خپل مالی مرستې زیاتې کړې دي. د 2012 کال راهیسې قطر د غزې د تړانګې سره د اساسي پروژو په تمویل کې تقریبا 250 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په تیر هفته کې قطر وعده وکړله چې 380 میلیونه ډالر نور به هم د فلسطینیانو سره مرسته وکړي، مګر دا ځل د هغې نه 300 میلیونه ډالر د حماس د ډلې سره مرسته وشوه. په همدې توګه د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د غزې د تړانګې تقریبا نیمایي خلک سخت و عجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. دغه اداره وایي که چیرې د دوی سره د جون تر میاشتې پورې کم تر کمه 80 میلیونه ډالر مرسته ونه شي نو دغه خلک به د سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په غزې کې د خلکو سره په تعلیمي او صحي چارو کې د کومک نه علاوه تقریبا 1 میلیون خلکو ته د غذایي مواد هم برابروي. په خاص ډول په هغې کې 640,000 داسې کسان دي چې حتی اساسي خوراکي موادو ته ضرورت لري. د دغه مشکل د لرې کولو دپاره یو تن په ورځ کې تقریبا 1.06 ډالر ته ډیر سخت ضرورت پیدا کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 12.5 FM 100.15. د کندهار د شاولی کوټ د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د سیمې ځینې ځوانانې د دې قبله په نشو روږدې شوې دي چې د کوکنارو په پټیو کې کارونه کوي.
بختی د سیمه اوسیدونکو وایي چې د تریاکو لبوټو سره د پرلپسې تماس په پایله کې اوس د سیمه ډېرې ځوانان د نشي توکو متاثر شوي دي. د سوزنیانو د کلی اوسیدونکو عبدالباری وایي چې د بیروزګاری په واجه د دوی د کلی اکثریت ځوانان د 2 میاشتو لپاره په پرلپسې ډول د تریاکو د حاصلاتو پر راټولولو بوختي. نوموړی زیاتوي چې د 2 میاشتو په موده کې د جنوب د بیلابیلو ولایتونو هغه سیمو ته دا ځوانان ځي چې د تریاکو کښتونه پکې شوي وي.
د جې ځای سولارو لینې شو ته خلکو تریاک لري، هله د تریاکې د دغه کوي کار پکو ګوتلندکی حواله خدا دغه سمې دمې د سپاخته کې ریال ته خامه خده ګوډه ستاریا کوته په تاریا کول للی مثال یا یو نور د بی و د غلامې لې اخو په دغه سمې دمې د پخته سپاخته سی بالا غدي چې غټی نشي شروع کړه دغه سپ سی موته د سی بالا وختي
ځای اوسیدونکو زیاتوي چې د تاریا کول کښتونو سره دوامدار پاتې کېدل په تدریجي ډول په نشه د ځوانانو د اخته کېدو اصلي سبب سی. د سیمه اوسیدونکو امیر حمزه وایي چې که څه هم ډېری ځوانان په قصدي ډول نه واړي چې په نشه اخته سي، خو په لاس د تریاکو د حاصلاتو راټولېده او د تریاکو تنفسه د احتیاط سبب وګرځي.
موږ کلی ځوانان څوک هم هلمند ته ځي، هم روزګان ته ځي، 50 کسه د هغه شاوخوا ځوانان ځي، بس ټولی ټولی څوک ځي هلمند ته، څوک ځي روزګان ته، بس څوک ځي داسې لور خاکریز خواته کلات خواته څوک ځي داسې، هغه هلته نشونو بیا چې ځخلی نه خلاص بل ځای نشونو وي، بل ځای نشونو وي.
سره له دې چې بیروزګاری زیاتره ځوانان د خپل ورځني ژوند لوی ستونزه ګڼي، خو روغتیایي مسولین وایي چې د کار په نیت د تاریاکو په پټیو کې کار هوغوی له یو مرګونی راتلونکي سره مخامخ کی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د خوست والی محمد حلیم فدایی په دغه ولایت کې نشې موادو په ضد د جدي مبارزې خبر ورکړی دی. خبریال ابراهیم رحیمی د خوست په دې اړه رپورټ راغلی.
د خوست والی چې دلته خبری کانفرنس ته خبرې کولې، ویل چې د مخدره موادو د خرڅلاو د مخنیوي او د استعمال کچې د راکمولو په خاطر د امنیتي او ځین ملکی ادارو ګډ کمیسون جوړ کړای. والی محمد حلیم فدایی وایي دغه کمیسون لومړی د نشې توکو د خرڅلاو مرکزونه تثبیتوي او بیا یې امنیتی ځواکونه د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدامات کوي.
د نشې توکو پر وړاندې باندې مګه کمیسون جوړ کړی دی، د نشې توکو د مبارزې چې کوم ریاست دی او همدارنګه د امنیت قوماندانۍ ملي امنیتي ارګانو په دې باندې مونږ کار کوو. مونږ په دې باندې کار کوو چې دقیق ځایونه تثبیت شي او د دې لپاره اساسي غم وخوړل شي.
دا ګام وروسته له هغه اخیستل کیږي چې په دې وروستیو کې په خوست کې د نشې توکو د کاروبار او په دغو موادو د روږدو کسانو د شمیر زیاتې دو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. والی فدایی دلته له خلکو هم غوښتل سربیره پر دې چې د نشې موادو د خرڅلاو ځایونو په تثبیت کې له حکومت سره مرسته وکړي، له نشې څخه د اولادونو په ژغورلو کې هم خپل مسؤلیت ترسره کړي.
دلته د مافیا موضوع ده، دلته دا چې روږدي شوې دي هغه بیرته یوی دی معالجه او دی تداوی موضوع ده چې هغه بیا برته معتاد نشین دی لپاره په یو منظم پلان باندې کار کول دي. داسې څو احساساتي او یوازې د خلکو د خوشحالولو پر باندې په څو چاپو اچولو باندې نشې توکي له منځه نه ځي.
په خوست کې د نشې توکو تولید او کرکیله نه کیږي، خو له نورو ولایتونو څخه د ولایت د نشې موادو د قاچاق له کبله په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
Kore zamon vatana
ترنو اوریدونکو دا زموږ خبرونه موږ تاسو ته اجازه غواړو په دې هیله چې د دې خبرونه اوریدل به نه پاتې کوئ.